السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. وایم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته شوې ده. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو درڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په لسګونو میرمنو د سولې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شو. بشپړ خبرونه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټس اپ کې ازادي راډیو ته نن په یو پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لورې اوښتې دي. د براون او بوسټن پوهنتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2016 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 تنه ملکیان وژل شوي وو او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله دا اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. دې کس ته موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له ښکاره کولو ډډه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصومې جعفري نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې 230 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 48,000 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یو تنظیمونکي د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه ښار کې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ وکړ چې جګړه بند کړي، د دایمي اوربند غوښتنه وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې په دې شمېر ښځې راغونډېږي او د سولې لپاره غونډه کوي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8,00,000 ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړي دي هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویل دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. د پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویل چې واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبردا چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې چباندې اویا کال مخکې د ژختر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د ونی ویکلونو په عمر ومړ. د چاک یګر میرمنې ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوشنۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1928 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یو ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د کرونا له لاسه د خلکو مړینه زیاته شوې.
در هفته‌های اخیر افزایش در
فیزیک پر رسیو اونیو که د کووید 19 ناروغي له عمله د تلفات او سلنه مخبل وړي دوده. په تیرې و اونۍ کې د کووید 19 ناروغي له عمله په ټول هیواد کې
افغانستان کې داسې وخت د کووید 19 له لاسه د خلکو مړینه زیاتېږي چې په نړۍ کې د کرونا وایروس د واکسین د تطبیق لپاره هڅې پیل شوې. د غیډلې په بریتانیا کې نن واکسین پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي سر له سبا د اجنډا په مسأله باندې د سولې مرکچان جدي خبرې پیلوي. په دویمه نیمایی که بعد گوڑی اچار تفری پروگرام او نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه واوري. بیا هم خرغلې رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله مړینې کچه زیاته بولی. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله 114 کسان یوازې 13 اونۍ مړه شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنې لا پسې خطرناکې پایلې زیږولی شي. په افغانستان کې په کرونا ویروس باندې تر اوسه له 40,000 زیات کسان اخته شوي چې له ډلې 1908 کسان یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام یو راپور را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومی جعفری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونیو کې کرونا وایرس 29% ته لوړ شوی او لامل یې د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در هفته‌های اخیر افزایش در
په وروستۍ اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړې دوده او وزارت هم امود وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 114 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړۍ څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیر ورځې په ناسته کې هم د کورونا وایرس د لاخ پرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامې روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو په استولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوی. د کورونا وایرس د لاخ پرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به یې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کورونا دویمه څپه خپره شوې ده او د مړینو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. له هغې ډلې یوازې تیر اونۍ لسګونه کسان مړه شوي دي، البته 132 کسان یاد کړي دي، تر په 113 کسان په بخښنې سره، خو یوازې تیر 40 ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا په خاطر د تدابیر جدي کړي. البته ټول په افغانستان کې لا 30,000 زیات کسان په کرونا باندې اخته شوي چې له ډلې 1900 یعنې باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په همدې ارتباط باندې باندې له یو ډاکټر ښاغلي احمد علي کریمي سره خبرې وکړو. ښاغلي کریمي، ډیره مننه چې ټلیفون مو اخیست را سره خبرې کوي. د کرونا ویروس دویمه څپه څومره خطرناک ده په افغانستان کې؟
مننه تنگزی صاحب. اوله څپه دویمه څپه کوم فرق نه لري، وایرس هماغه وایرس دی، په هماغه کچه وژونکی دی. په ټوله نړۍ کې تقریبا 80% خلک نیسي او 15% ډېر وخیم حالت ته وړي چې تر هغې 2.5% خلک فیصله ووژني. نو قرنټینونه او دا شیان ډېر زیات ګټه په دې کوي چې د مریضانو ګڼه ګوڼه په شفاخانو کې کموي، یعنی ډاکتران یا صحي پرسونال یا صحي خدمات د دې جوګه کېږي چې حداقل خلکو ته خدمات فیصله وړاندې کړي. نو که چیرې خلک دا ګڼه ګوڼه فیصله په نظر کې نه نیسي او تجمعات همدا او فیصله بیروبار او غونډې دا شیان ادامه پیدا کوي، د مریضانو کچه زیاتوالی کې هغه کسان بالخصوص چې پخوا یې نه دي نیولي اوس قرنټین ماتوي او په دې څپه کې برابرېږي. نو طبیعي خبره ده څومره تعداد د کسانو د نیولو کسانو تعداد چې څومره زیاتېږي په همدومره اندازه مړینه هم ورسره زیاتېږي. نو په دویمه څپه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنټینونه ماتول، قرنټینونه مراتوي، دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. نو هلته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوا نه لرلې هغه ډېر مساعد دي شیان
او مریضه. ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي؟ دا چې اول خو کرونا په داسې موسم کې راغله چې ډېر ساړه نه و، یعنې په هغه وخت کې ډېر ورانای وشو، اوس چې ساړه هم راغلي دي ټوله نړۍ کې، هوا هم یخه شوې ده، تاسو هم اشاره وکړله چې دغه مریضیان هم زیاتې کېږي، اوس یې لارې چارې هماغه پخوانۍ دي که نه باید نور هم توجه وشي؟
خیر، لارو چال کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري، د واټن ساتن او فیصله حفظ الصحه مراتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنټین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه هوټلونه ټول فعال دي. نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې اکسینګلي په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کیدای شي غوانان ته ډیر مشکل جوړ نه کی ولې د دوی راته کورنۍ ته سبب دي کی چې هغه مشان یې سنجيري په ناروغي باندې اخته کې او د مړي نن مړي نه کچو سبب وایي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر. په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګونه زیاته ده خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډیره ککړه شوې ده، د زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې د سینې نیول شوې دي، د خلکو د ټوخي زیات شوې دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوې دي. څه فکر کوي د کرونا لپاره که احیانا دغه ناروغیانې هم څوک ولري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه څنګه چې اوس وخت کې کرونا موسم د ټول توجه همدې ته شوې ده، حالانکه چې په اخر څو کالونو کې څلور پنځه اخر کالونو کې نور سوزه چې په کابل کې اوسېږم د مریضانو سره مسارو کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاته دی او بالخصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور را تیل چې کوم استعمالیږي دا په اصطلاح روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه بلې دې نه پخوا هم وه، سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه، ولې چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدې، ولې کرونا د دغه مرضونو د اشتداد یا اگزربیشن لپاره ډېر وخت موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم وپوښتم، اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم دغه ویروس د افغانستان نفوس ته په کتو باندې دا چې ډېرې پیښې نه دي راپور شوي، ممکن ډېر خلک ناروغ وي، د ویروس د ویش لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
خیر دا کومه شایته وړاندې کیږي له دولت طرفه د پاغه کسان چې فقط شفخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور بیانوي، مرض تر دې ډیر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډیره لوړه ده. اله من یو متاسفانه ډیر د ټولنې ډیر وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپل یو کتلوي معصیت رامنځته کوي، دا سره به چې یو بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډیر زیات مریضانو نیول دا سبب دی چې ډیر زیات خلک په خپل سر په اصطلاح واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معصیت رامنځته شي. اله من یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي، لږ به حکومت لپاره مشکل پدېږي چې هغه یو حکومت ډیر غریب دی، دا کار نشي کولای دوی په پیسو خپله راونیسي، او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تطبیقوي. هیله من یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر احمد علی کریمی و چې د کرونا ویروس د دوی میتاپی او ورسره د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې خبرې وکړې، او دا چې په څه شکل باندې باید د افغانستان خلک د کرونا د خبرېدو مخنیوي کې فعال اوسي. که څه هم چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د کرونا ویروس خطر زیات دی او خلک ګواښي، په بریتانیا کې بیا نن د کووید 19 ناروغي په وړاندې خلکو ته د واکسین ورکولو لومړنۍ مرحله پیل شوه. په دې مرحله کې د فایزر بایوټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ویروس له ډیر خطر سره مخ دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به هم نن د واکسین د پیلولو لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې مسایل تعقیب کړي او همدا شی به راپور راکوي.
په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ډی یا د بری ورځې په نوم نومول شوی دی. د دغه واکسین لومړی دوز پر یوې یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلان ته وویل ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کرونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very, very exciting just to
خغلی جانسن وای لحظی ډیری هیجانی وی ل لاین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شو وغیدم هغه یو اتیا کلنه ده ډیر خوشاله شوم چې ویلی دغه کار د بریتانیا لپاره کې واقعا هم داسې ده ځکه نوموړي خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي
د فایزر او بیونټی کمپنی له خوا د جوړ شو واکسینونو لومړنی اتلک ډوز به چې مسولینو یې هغه د کووډ 19 ناروغي په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي خو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه لا تیا کلونو پورته دي یا په روغتونونو کې بستر دي یا هم د درملنې لپاره وخت نیولای او هم خو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې لزغمه کار واخلي ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي د واکسین د دغه پروګرام برخمن شي د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړی ډوز تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نخوي نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام به له نږدې څاري د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې هم له 1 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په دوهمه د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونټیک واکسین بیړنۍ تطبیق ته اجازه ورکړه د امریکا متحده ایالات او د اروپایي ټولنې نور غړي هېوادونه هم د دغه واکسین تطبیق ته د اجازې ورکولو پر چارو غور کوي تمه ده چې د امریکا د درملو او خوړو تنظیمونکې اداره به د روانې اونۍ په پای کې دغه واکسین له 100 میلیون ډوزو سره تایید کړي چې هغه به د 50 میلیون امریکایانو لپاره کافی وي چې پر راتلونکو میاشتو کې ورته خبرخمن شي البته یادونه وړبول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بنن سیشن به یو اجرایوي فرمان لاسلیک چې له مخې دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخکې له دې چې نورو هیوادونو سره مرسته وکړي امریکایانو ته د کووډ 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته لومړیتوب ورکوي دا خبره د ترامپ د ادارې جکپورو چارواکو کړې ده
مننه کوم د کرونا د واکسین په ارتباط مو د نوریاس نوري راپور واورید نن په بریتانیا کې د کووډ 19 پر ضد د واکسین لومړني دوزونه خلکو ته وویشل شول البته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به هم نن د کرونا وایروس د واکسین د تطبیق یو اجرایی فرمان صادر کړی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
لو روزګان هم زموږ خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګل دی چې هلته د کورونا زپلو کورونی سره د مرستو د پروګرام په لړ کې یو شمیر کورونی ته مرستي وشل شوې دي شریف الله شرافت ته بخښ شو
په اورزګان ولایت کې د ملیستر خوان پونوم د 2000 کورونا زپلو کورونی سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته ویل چې دغه 2000 کورونی ته د 23 میلیون افغاني په ارزښت یادې مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځنګړي سپارښتنه تر سره کیږي
د اورزګان د 2000 کورونی غریب کورونی د پاره د څلور زر افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوی دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلی وي او کورونا دراتک باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلې وي دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس ټول زر کورونی ته توجه کیږي او د دې وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي له حکومت څخه زیات خوشاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله دی وایي له یوې خوا جګړې ځپلې او له بلې خوا کورونا ځپلې نو دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړي ازادي راوړي ته داسې وویل
پازګه راغله هم چې دغه د کونی وړې دبا غوړې او مثال یو لوبیا او دا شی راکړل تر ورته خو ډیر له کوم نجیم یو شی دی ماجر راغلی د مرز خپل ماجر پروت چې ماجر راغلی
خلق چې مجبور خلق دې ګرد سړي خلق دې جنگو د وستړي سوي دي دا کورونا په باره کې هم دا خدای دې پاره دا کومک دی وای نو خلق ډیر خوشاله دي نه دا ډیر ش کومک دی خدای ارتیا خو نو دا وست په الحال باور وکړه دوه نه غوړي لا و سړي په چش پیاره او دا سودایي په کړو
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستي پر داسې محل د کورونا ځپلو کورنۍ سره کېږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلې چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا د سولې د خبرو په اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلي عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه مکمل تفصیل ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو خبرې اوږدې، خو د یو باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي یادوي. خغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل په دې پړاو کې بعد چهارشنبې له ورځې جدي بحثونه پیل شي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو اوربند پکې مهم ټکی یادوي چې په خبرې ټول افغانان غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي چې د اوربند غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي. که څه هم په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرګ چپلاو غړي په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسنیس کوي، خو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د طالبانو لخوا د اجنډا دوه وشمادیز نوم لاړ سپارل شوی دی. هغه څه چې مخکې هم رسنیو په دې اړه ویلي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سې شنبې پورځ ازادي راډیو ته دا هسې اوازې وبللې او وی ویل لکه د طرز العمل تر اوسه بحثونه دوام لري او په دې اړه به وروسته معلومات وشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو مرکچي پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده. له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا د عمومي مجمع د جوړېدو چارې هم روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې مجمع له جوړېدو وروسته به د سولې په برخه کې د کېدونکو بحثونو په اړه سلا مشورې زیات شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا له ازبکستان پرته د افغانستان ټول 15 گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین د نړۍ د هغو لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ له پلوه سرغړوونکي بلل شوي. په دغه لیست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی، ازبکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی او ویل شوي د هیواد په تیر یو کال کې په دې برخه کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې فعالې د دولت ضد سختدریزې ډلې طالبان او القاعده د هغو نړیوالو سختدریزو ډلو په لیست کې دي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې وړ بلل شوي. خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه او د عربو د ټاپو وزمې لپاره القاعده په دغه نوي لیست کې نه دي شامل. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبې په خپل ویبپاڼه کې تر دې سره لیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي، وایي مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدی او یو بنسټ دی چې پر اساس یې ازادې ټولنې جوړې شوې او وده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس د هغو کسانو لخوا ایښودل شوی چې له مذهبي ځورونې تښتیدلي، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان پنځه ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او دغه راز سعودي عربستان، برما، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون له مخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د دغه قانون له مخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول جدي سرغړونو کې ښکیل دي یا هغه زغمل کیږي او دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپله دولتونو پکې ښکیل دي. ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تیر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د ازبکستان او سودان په اړه چې له دغه فهرست ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي پرمختګونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوي. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن په هنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوسته هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د هلمند د دیارلس ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه تر سلو ډېرو مېرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه مشي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي مور کوله. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سر لنه نه پیل شوه. او د امریکا متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې اویا کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 19 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاپی د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د جاپان په 2021 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف شپږ غوره لامبو وهونکي وټاکل شول. دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 200 لوبغاړو له منځه ټاکل شوي دي. د غوره لامبو وهونکو د ټاکلو لپاره یادې سیالۍ دوه ورځې د مخه پیل شوې وې او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 13 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته هم وټاکل شول. په کابل کې نن د نجونو بسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې